دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه او رضوان مرادی مودا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د بلخ والی ته نږدې باوري سرچینې وایي پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي، خو ښاغلي نور د جمعیت ګوند پلاوي ته ویلي چې دی به خپله دنده پرې نه ږدي. افغانستان ته د پاکستان د پوځ د اپراسیون د دوو سترو جنرالانو د سفر موضوع هم تعقیبو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته راغلی. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په میمنې ښار کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤول نیولی دی، او روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان ووژل او یو نیم سل نور ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته راغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د دې هیات په اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلا دوی په دغه خط په دواړو خواوو کې چې کوم خبرې رامنځته کیږي د دې په هکله باندې خبرې کوي او کوښښ کیږي چې هغه د هماهنګۍ مرکزونه چې په خط کې وو پخوا د هغوی د فعالولو لپاره بیرته کار وکړي چې هغه له سره بیرته فعال شي.
پاکستانی پوځي هیات په د افغانستان له پوځي چارواکو سره خبرې وکړې. دا په نږدې دوه اونیو کې دوهم ځل دی چې د پاکستان پوځي پلاوی له افغانستان له افغان لوري سره خبرې کوي. د پاکستان هیات په نن په کابل کې د امریکایي پوځي چارواکو په ګډون په یو درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په میمنې ښار کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤول نیولی دی. د دغه ولایت رسنیو دفتر د 209 شاین قل اردو قمندانۍ د سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو د جلب او جذب مسؤول ملا سهارګل چې تازه د میمنې ښار ته ورغلی وو د تلاشۍ په یو پوسته کې ونیول سو. له همدې دفتر څخه په یوه بله راغلې اعلامیه کې ویل شوي چې د فاریاب په خواجه سبزپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د نوید نه په نوم عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. طالبانو د دواړو اداو په اړه توسط سندي ویلي. د ننګرهار په خوګنی ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې نه هوتنو داعش وسلوال ته مرګ ژوبله وشته ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر داعش وسلوالو هوایي او ځمکني عملیات شوي دي چې 15 تنه داعشیان پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د داعش وسلوالو مړي لا اوس هم په سیمه کې پراته دي. افغان چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د ننګرهار ولایت په خوګنی ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. او سم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شاغله ازادي راډیو اوري. روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان ووژل او یو نیم سل نور ټپیان کړل. اکثر کسان په غزه کې د اسرائیل له پولې سره نږدې ژوبل شوي دي. هلته پرون په زرګونو فلسطینیان راغونډ شوي وو چې اسرائیلي پوځیان یې پر کاڼو وشتل. روغتیایي چارواکي وایي چې دوه مظاهرچیان چې یو یې د مایوبینو پر چوکۍ ناست ووژل سو او یو نیم سلطن نور ټپیان سول. بل لور ته د روغتیایي چارواکو په وینا په لویدیځه غاړه کې د پوځ او مظاهرچیانو د اخرو ډب پر مهال دوه اعتراض کوونکي وژل سوي او لس تنه پکښې ټپیان سوي دي. وروسته تر دې چې د ډسمبر په 16 د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه ده، فلسطینیانو پراخ اعتراضونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. دوی موږ د شمالي کوریا په مسله کې د هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیا کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیا مرسته وکړي، دا ډیره مهمه ده. ډونالډ ټرمپ د څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغه وکړي چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبرې وکړي. کرملین وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوي دي. د ټرمپ له خبرو لږ وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې شمالي کوریا د امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. او د اوکراین لوی څارنوال پرون ویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګورجستان ته وسپارل سي. ساکاشویلی په ګورجستان کې د خپل ولسمشرۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن دی. د اوکراین لوی څارنوال یوری لوتسینکو خبریالانو ته وویل چې زیات احتمال دا دی چې ساکاشویلی ګورجستان ته وسپارل سي. د ګورجستان حکومت په رسمي توګه له اوکراین څخه د میخایل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 کال پورې د ګورجستان ولسمشر و. نوموړي په 2015 میلادي کال کې هغه وخت د ګورجستان تابعیت له لاسه ورکړ کله چې د اوکراین تابعیت یې واخیست او د دې هیواد د اودیسا والی سو. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د بلخ ولایت ته نږدې سرچینې وایي پر عطا محمد نور د استعفا په خاطر فشارونه زیات شوي دي، خو د جمعیت ګوند وایي چې عطا محمد نور په اوس وخت کې دندې پرېښودو ته چمتو نه دی.
پاسخ شیست که قطعا در این شرایط نارده خواهد رفت، و اما بحثی استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
د پاکستان یو پوځي پلاوی په کابل کې دی چې پر کومو موضوعاتو له افغان چارواکو سره خبري کوي په همدې خبرونه کې اوري. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو په نړیوالو مسئلو کې د سوریې په اړه د امریکایي چارواکو له تازه څرګندونو مو خبرو، او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي.
شاعران سي پیامونه خپل شیرو کې استعمالینو په دو کارو باندې ځوانان د تحصیل کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په حقله.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر و بچو پوري په واضح ډول اوریدل شي. د بلخ والی ته نږدې باوري سرچینې وایي چې پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي دي. د جمعیت ګوند بیا وایي چې عطا نور له دوی سره په خبرو کې ویلي دي چې په اوس وخت کې خپله دنده نه پرېږدي. جمهوري ریاست بیا وایي چې د دولتي مامورانو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده، او سپارښتنه دا ده چې ورته مسئلې باید سیاسي رنګ ونه لري. محمد حدیث پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د بلخ والی ته یوې نږدې باوري سرچینې ویلي په عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله د بلخ والی د جمعیت ګوند له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره ناسته لرله. د جمعیت اسلامي ګوند هم مني چې د جمعې په ورځ عطا محمد نور سره د روسي او سياسي مسایلو په اړه مهمه ناسته لرله. دغه ګونویان واقف حکیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ملي والد حکومت د هوکړې لمخې هیڅوک نشي کولای خغره نور له دندې لري کړي، خو په خبره استعفا قانوني حق دی. خغلی حکیمی د دې پوښتنې په جواب کې چې د بلخ ولی بل خپل دندې استعفا وکړي او کنه داسې ویل. دی وی د هغوی ثواب منفی وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپل دنده په هیڅ وجه نه پرېږدي، خو د استعفا مسله د یو حق په توګه پر خپل ځای ده. که څه هم ښاغلي نور سکل د نوروز په جشن کې ویلي و چې د خپل استعفا په اړه به ډېر ژر فکر وکړي، خو اوس جمعیت اسلامي ګوند وایي چې نوموړی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی. د یادونې ده چې د جمهوري ریاست او د بلخ ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې ترینګلې شوې چې تیر کال د دواړو لورو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ښاغلي نور ویلي و چې دی غواړي د جمعیت ګوند په استازیتوب له حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه چې په ښاغلي نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي څه نه وایي، خو د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول عادي امر ګڼي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي
تغییر و تبدیلی در
مامورین دی وی په دولتي مامورینو کې تغییر او تبدیلی یو عادي امر دی، او موږ تمه لرو چې یو عادي مسله ته سیاسي او حیثیتي جنبه ورنکړل شي.
د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ بیا وایي دا سمه ده چې د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول یو عادي امر دی، خو حکومت په ځینو مواردو کې دوګونی چلند کوي چې د مسلې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د حدیث پردیس په راپور کې مو وریدل چې د بلخ والي ته نږدې باوري سرچینې وایي چې پر نوموړي د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي، خو نوموړي بیا د جمعیت اسلامي ګوند یو پلاوي ته ویلي دي چې په اوس وخت کې به خپله وظیفه پرې نږدي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړې دي.
ګوري د بلخ والي ته محمد نور خو قانوني بنا باندې موږ او تاسو یو ګورو د همیشه حکومت ګواخلی، حکومت ته چیلنج ورکړی او د حکومت د مامور په سره سره د ماموریت سره سره د اپوزیشن رول هم لوبولی دی. او زه فکر کوم چې حکومت تر ډېره وخته پورې په لومړي سر کې کستا چې په یادي حد صدا وشي د سره یو جوړجاړی وشو، د جوړجاړي پر مټ باندې د دندې لاس په سر شي، چې هغه کې هم د خپل خبره ونه درې د وګه کم سیاسي جوړ جاړی چې کړی او د ریاست جمهوریت سره غنه هم په خاصو بنان هڅه دا ده چې یو جوړ جاړی نه لري د خپل دند پرېږدي. د زور او زواد ته په کتو زه فکر کوم چې دا مسله شخړې خواته لاړ شي.
یعنی تاسو دا وایئ چې ورستیو انکشافات ته په کتو فکر نه کوي چې دا مسله دی په سولې شکل باندې حل شي؟
هغه کې مو اساسي دلیل دا دی چې دوی دغه کم سیاسي قوتونه چې دي، دوی په تیرې ونیمه لسیزه کې دومره سیاسي اقتصادي پانګه پیدا کړې ده او دومره اقتصادي د انګریزي په اصطلاح سټیک یا برخه په دې ولایتو کې چلري چې دوی نشي زغملی چې هلته د کړکېچ یا شخړه منځ ته راشي یا چېرته دې اخوډب منځ ته حتی راشي. نو دا خو یو اړخ دی. عطا محمد نور په خېل ټینګې کړي دي خپل اخري زور وهي او هڅه کوي وکړي شي چې دغه پروسه مختل کړي، لیکن حکومت هم د نړیوالو ټولنې خبره او ملاتړ ځان سره لري او همدارس په خپل جمعیت کې هم دوه یا درې ډلې جوړې شوې دي. بنا هم د جمعیت کې شته تشنج هم د ملاتړ کموي. بنان ما تخکاری چې دی به د واک نه لري کړی شي، لیکن دا دی چې سیاسي جنجالونه به
رحیم صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي د دولتي مامورینو تخیر او تبدیل د یو عادي امر دی او سپارښتنه یې دا ده چې دغه موضوع نه باید سیاسي شي، نو څه فکر کوي چې په همدې مسله کې څومره حکومت کچیرته عطا محمد نور له دندې نه لرې کیږي نو دا د حکومت په حکومتوالۍ باندې څومره بد اغېز پرې باسلی شي ستاسو له نظره؟
دا اوس هم د افغانستان د اوسني حکومت هغه کم حکومتداري کم ریپوټیشن یا کم هغه چې لري هغه باندې ډېر بد اغېز کړی دی، ډېر باور یې کم شوی دی. ولې چې ولسمشر اشرف غني پاول دور کې چې که څنګه د واک ترلاسه کړ د پلو پروګرام دا و چې دغه توپک سالاران او جنګ سالاران به له دندو لرې کېږي او تخنیکي او مسلکي خلک به راځي، لیکن موږ ولیدل چې درې کاله کېږي چې د مبارزه کړې ده. د نام کافي تاوان رسولی دی حکومتدارۍ ته.
د بلخ د والي د لرې کېدو د موضوع په اړه مو د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمه یو نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي نه پوهیږي د سوریې پر فضا د روسیې او امریکایي جنگ الوتکو نږدې کېدل تیروتنه وه که د روسیې د ځینو جنگي جټ الوتکو د پیلوټانو مانورونه. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي و د دوی پیلوټانو کوم غلط کار نه دی کړی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې دی. سالی صاحب، د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس دا خبرې چیرې او کله کړې دي؟
بله مراد صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په دفاع وزارت یا پینټاګان کې په دې اړه خبرلانه ته وویل: زه دا مهال تاسو ته نسم ویلی چې دا د الوتکې ستونزه به خپل سر پیلوټان وو که هغه کسان و چې هڅه یې کوله ډیر غیر هوشیارانه عمل وکړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د هغې غیر رسمي بیلوونکې کرښې پر لوري الوتنې وکړې چې د روسیې او امریکا هوایي ځواک سره جلا کوي او دغه روسیې الوتکې په خطرناک ډول د امریکا د جنگي الوتکو پر لوري ایران نږدې سوي. د امریکا د دفاع وزارت په حواله د پیښې پر مهال د امریکا د هوایی ځواک F-22 ډوله جنگي جټ الوتکو د کوم احتمالي میزایل راتګ د مخنیوي په نیت د خبرداري فیشنګونه ویشتل.
بله، او د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونه وروسته د روسیې دفاع وزارت کوم عکس العمل ښودلی او په دې موضوع تبصره کړې ده.
بله، د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ دا رد کړی چې د دوی پیلوټانو دې کوم غلط کار کړی وي. ویې ویل د روسیې سو 15 ډوله جټ الوتکو له غیر رسمي کرښې مخکې نه دي تللي، او وزارت ادعا وکړه چې د امریکا جټ الوتکې وروسته له هغې کرار کرار له سیمې څخه ووتلې چې یوه بله روسیې جټ الوتکه هلته راورسېدله. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا له معلومه نه ده چې دا تصادفي پیښه وه یا د ځوانو پیلوټانو بې تجربهګي وه یا هم کوم قصدي عمل و. دفاع وزیر زیاته کړه په الوتنو کې د کمال تمه نه لري خو د خطرناکو مانورونو غوښتونکی هم نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه لا هم د سوریې پر فضا د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره د ټلیفون خاصه کرښه کاروي. روسیې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پایل کړی دی.
ډېر زیاته مننه کوه. د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ په سوریه کې د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د شخړو او دغه راز د احتمالي لانجو په اړه مو له صالح محمد صالح واورېدل. او اوس هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د 2013 میلادي کال په دوهمه میاشت کې به د ټاپي پروژې نلیک هیواد ته راورسیږي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دغه پروژې د عملي کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
په نږدې راتلونکو کې به افغانستان ته د ټاپي پایپ لاین پروژه په عملي توګه راشي او د دې پروسې رسمي مراسم به ډېر ژر په افغانستان کې پیل شي.
دغه سره پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي 1340 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي نلیکه د هرات، هلمند، کندهار، اروزګان، نیمروز او فراه له ځینو سیمو څخه تیریږي. افغانستان به هر کال دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 500 میلیونه ډالر عاید لاسته راوړي. د ننګرهار په بهسود او کامې ولسوالۍ کې ښځو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 500 د چرګو فارمونه جوړ شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فارمونه د 13 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کرنې او مالدارۍ ریاست په مالی ملاتړ ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ښاغلی رحیمزی وایي چې ښځو ته د 150 چرګو تر څنګ 10 قلمه د چرګانو د خوراکي موادو اړین توکي هم ورکړل شول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو پوچی قزاقي وړی 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو پوچی 1350 افغانۍ، د وریجې او ترینی منای پوچی 900 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 100 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 100 او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شته د سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني او 15 پوله، یو ایرو 10 افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني او 30 پوله، زر ایرانی 18 افغاني او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 420 افغاني.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان دفاع وزارت وی د پاکستان د پوز د اپریشن د دوه ستوري جنرال په مشرۍ یو پلاوی پر یو لوړ امنیتی مسؤلو د خبرو لپاره په کابل کې. دفاع وزارت وایي دولت وزیر د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی تېره شپه کابل ته رسېدلی او اوس مهال د کرښې دواړو خواو ته د یو شمېر امنیتي مسؤلو په ډله افغان لوري او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت له مسؤلانو سره خبرې کوي. دا موضوع شاه محمود شینواري څارلی دا په ډېری رپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس په مشرۍ یو پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو لړ امنیتي مسایلو د بحث او خبرو لپاره کابل ته رارسېدلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو ډیر تمرکز به د کرخې دواړو خواو ته د همغږۍ د مرکزونو د په بیرته فعالولو وي.
او یو پلاوی راغلی دی نن زمونږ د رئیس اپراسیون سره غونډه ده. دا د هغه مخکینیو غونډو په تعقیب باندې ثاني خوا د افغانستان او د حمایت قاطع درې وړو غونډه ده. دا اوس هم جریان لري. اصلا دوی په دا خط په دواړو خواو کې چې کوم خبرې رامنځته کیږي د دې په هکله باندې خبرې کوي او کوښښ کیږي چې هغه د هماهنګۍ مرکزونه چې په خط کې و پخوا د هغوی د فعالولو لپاره بیرته کار وکړي چې هغه له سره بیرته فعال.
د خاغلی وزیر په وینا د یو ورځنی غونډه ده چې د پاکستان د غونډې په تعقیب جوړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د پلاوي د سفر پر مهال دې هوکړې ته رسېدلی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې به د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر پر مهال په دې اړه کومه هوکړه نه ده شوې. د یادونې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز د رئیس ارکان حبیب حساری په مشرۍ یو پلاوی په روان لمریز میاشت کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د شو سرغړونو په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی وو. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي هم وایي چې پاکستان هیڅکله هم افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی پاتې شوی. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د شمه مشینواری په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان یو پوځي پلاوی په کابل کې دی او له افغان مقاماتو او دغه راس نړیوالو ځواکونو سره د افغانستان د وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه د روانو مسئلو په اړه خبرې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو پر کومو مسئلو تبصرې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي کمیسیونونو او راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي سي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غړې د سر په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي، ولسمشر غنی غواړي خپل ځان ته یو نږدې کس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه معرفي کړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي نادر نادری او عبدالله احمد زه تر اوسه له احتمالي کاندیدانو نه دي. د ورځپاڼې په خبره د ولسی جرګې یو غړي علي اکبر قاسمي جمهور خبري اژانس ویلي که ولسمشر خپل د اعتماد وړ شخص دغه کمیسیون ته معرفي کړي، د افغانستان خلک به په کمیسیون خپل اعتبار بایلي. نوموړي ویلي ولسمشر ځکه له دغو دوو کسانو یو تن د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په توګه معرفي کوي چې دوی د ولسمشر له خوښې پرته هیڅ پریکړه نه کوي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتو په بې پرېتوب او شفافیت ټینګار کړی چې کمیسیونونه باید د دوی په چارو کې چاته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. په مطلب کې راغلی چې عبدالله په دې اړه په کابل کې په یوې غونډه کې خبرې کړي او ویلي چې اوس مهال د انتخاباتو په اړه بې باورۍ او بې تفاوتۍ موجودې دي، خو باید دوام پیدا نه کړي. اجرایه رئیس هم ویلي چې د انتخاباتو نوی قانون ډیر ښه دی، خو په دغه قانون کې ګوندونو ته برخه ورکول نه دي شامل، چې په خبره یې دا یو تشه ده او یو شمېر کړیو د یادې موضوع په قومي کولو سره دا فرصت له منځه یووړ. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی رئیس فضل احمد مانوي سرګندونې راخیستې چې ویلي حکومت د انتخاباتو لپاره هیڅ کومه اراده نه لري. په مطلب کې راغلي مانوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم بې واکه ګڼلی، ویلي چې د دغه کمیسیون موجوده غړي لازمه وړتیا نه لري. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه د دې پلوي ده چې انتخابات پر روان کال کې ترسره شي، خو په خبره یې زموږ وړاندیز دا دی کچېرې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم د 1999 کال د انتخاباتو په شان ترسره کیږي، له جوړولو یې نه جوړول ښه دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن تر شنه اسمان لاندې اونیس مستقیم پروګرام کې چې په مستقیم ډول البته خپریږي په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت او دغه راز د تعلیمي نصاب په اړه خبرې کیږي. تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو د تلیفون شمیرو له لارې زنګ ووهئ، خپل نظر وغوښتئ، له مقاماتو سره شریک کړئ او مېلمانه به ستاسو خبرونه کې ځوابونه درکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون له خپل امریکایي سیال مکماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي اتمر په ټویټر باندې ویل شوی چې دواړو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. حنیف اتمر او مکماستر د افغان حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره پر لارو چارو د کابل او واشنگټن ترمنځ د شراکت د تړون په اړه هم خبرې کړې دي. ستاسی پیغام ستاسی غږ.
السلام علیکم زه جنیم د کابل د خلې زمان خان تاسو سره پاجته کیم. زه یو شکایت لرم، هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسیدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 100,000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه دې سره ګمارلي افغانانو ته خدمت وکړي، خو بدبختانه هغه ټول عسکرو سره لار لري او د یو ویزې په لګولو په هغه کې بدل کې 15,000 افغانۍ، 2,000 افغانۍ، 3,000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی پکې غرق تباه ده. او زه تاسې نه هم د راډیو ازادي نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، السلام علیکم.
جان اتحاد لوګر ولایت د آذری ولسوالۍ څخه مې در سره اړیکه نیولې. دا لوګر ولایت پر آذری ولسوالۍ کې چې کوم اصل د خروټو او د چوتري د اشتل ریخه پورې چې د انکشاف جهاد لخوا منشو پر هغه کې ول ساتنې خبره پر سر کچولو، لا بیا پر هغه باندې رولک ګرځولو چې د سرتخصي پاس لاغه د دې سرک باندې کرمن شمه چې د کال لپاره د کیر اچولو دا اماده شي. کومه د هغه یو کارم نه شو د سرک پیسې لاړې لمایز رمخ سرک چې واغه لدین او بیا پیسې د خو خو دا و چې کومه خاور په دې سرک اچول دا د ولس لپاره ډیره غټ تاوان شو، ځکه چې مخکې په سرک کې خاطه نه وي اوس خاطه پیدا شي. مخ وختر ته دې سره کې نه خو د خاطو کې وو وتر ته خوېږي چپکیږي، خو سره کې مونږ لا اوران کې باید غټانو باندې غم خوري. مننه د ازادي ارادي څخه.
مونږ د ورګون کډوال خوست راغلي او مهاجرین شوي، او خو مونږ د پاکستان نه راغلو. په ډېرو مسایلو کې په ډېرو مشکلات سره مونږ دلته راورسېدلو ورګون ته. بیا د ورګون نام په ډېر مشکلات سره مونږ څو ورځې تېرې کړې او اوس راغلي یو خوستا. یو سره څه کومک شمه هم دی داسې د خلکو سره مهاجرینو سره، خو لیکن چې کوم اصلي حقدار دی مستحق دی هغو سره نه دی شوی. او ډېر خلک مې قسم ده ولیدل چې مستحق یې نه دي او دا مرستې اخیستې دي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی. دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان یا حکم لاسلیک کړی دی چې پر اساس به امریکایان یو ځل بیا سپوږمۍ ته خېږي. د لومړي ځل لپاره په 1969 کال د جولای په 6مه لومړنی انسان پر سپوږمۍ قدم کېښود. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
امریکا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. د 1969 میلادي کال د جولای په 6مه پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له ایښودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل. وروستی ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1903 میلادي کال و. له دغه کال راوروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي. په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي. د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وایي د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري، خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده. د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده. په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی و، خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت $200 میلیون لګښت راته وځنډول شو. دوی له همدې کبله شک لري چې شاید د لوړ لګښت له کبله د ټرمپ له لوري سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځنډول شي.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اورئ. له اسمت ساروان مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې پر اساس به سپوږمۍ ته بیا انسان استول کیږي.
ژوند
طریقې
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلیو په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي خو اوس له فریبا زهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو
د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ویلي چې دغه هیئت به د افغانستان له پوځي چارواکو سره خبرې وکړي او هم به نن په کابل کې د امریکایي پوځي چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د ننګرهار په خوګنې ولسوالۍ کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نهو تنو داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتېده. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر وایي چې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر داعش وسلوالو هوایي او مځکني عملیات شوي دي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په میمنی ښار کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤول نیولی دی. د دغه ولایت رسنیو دفتر د 209 شاین قول اردو د سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو د جلب او جذب مسؤول ملا سهرګل چې تازه د میمنی ښار ته ورغلی و د تلاشۍ په یوه پوسته کې ونیول سو. روغتیایي چارواکي وایي چې اسرایلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان وژل او یو نیم سل نورې ټپیان کړل. اکثر کسان په غزه کې د اسرایل پولیس سره نږدې ژوبل سوي دي. هلته پرون په زرګونو فلسطینیان راغونډ سوي وو چې اسرایلي پوځیان پر کاڼو وولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. او د اوکراین لوی څارنوال پرون وویل چې د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شایي ګورجستان ته وسپارل شي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشي مواد نیولی دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوي 2.5 کیلوګرامه نشئی موادو کې 6.5 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه هیروین ول. دا نشئی مواد چې له خوګیانو ولسوالۍ څخه غنی خېلو ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول سول. د دې موادو د کاچاګ په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټې په سیمه کې 6 کیلوګرامه تریاک نیولی ول. شپښتانه بیلابیل نشئی مواد وسوځول سول. دا نشئی مواد د ورستیو څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول سوی ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان اسمت الله علیزی د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وسوځول سوی نشئی موادو کې 95 کیلوګرامه هیروئین، 108 کیلوګرامه مورفین، 3314 کیلوګرامه تریاک، 2209 کیلوګرامه چرس او 155 کیلوګرامه بنګی وی.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک تلر څخه داخلي او حضري ولسوالۍ د حضري څخه بیا دی غواړي دا پر مختلف لارو باندې د غزنی ولایت او پکتیا ولایت د لارې حتی د کابل ولایت د لارې څخه بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دی غواړي چې انتقال کړي چې د الفیمور څخه بیا تر خپل پلی عالم تر پله پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیول شوي.
خغله علیزی وایي چې له څو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونې وړ ده چې په ازره ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او داونی ورستی پیخه داده چی دا جوزجان پولیسو دا نشهی موادو دو کاچاکلون که لسلور سوا اتیا کلو گرام نشهی موادو سر نیولی دی. دا جوزجان امنیا قماندان فقیر محمد جوزجانی دا دو شمی پورز رسنوی تا وویل چی دا جوزجان پولیسو سلور سوا اتیا کلو گرام تاریاک دا شبرغان پخار که ونیول چی پا یو کرولا موتر که زای پر زای سویول. دا دی موادو دا کاچاک پا طور دو تن هم نیول سوی دی. د یادونه ورده چې د جوزجان پولیسو په تیرو نه میاشتو کې 2450 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد له اوه نقلیه وسایتو سره نیولې دي. دغه ډول د دې موادو د کاچاک په تور اته دیرش نیول سوي کسان سارنوالي ته معرفي سوي دي.
محمد یاسر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. دنن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکایي نظامی ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي. د یو موتاد ماشوم خاطره در سره شریکو.
هم دسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړول وچ کلک سم هغې نه پاس ما ویلې دا وګرځي کم اسکل ما ټولو راپورې خاندلې.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د هلمند د وسلوالو طالبانو مشرانو د نشي موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوالو طالبانو دا هڅې د دې لپاره پیل کړي چې د نشي موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشي موادو پر ضد افغان او امریکا نظامي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې سوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عبادالله هنرزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي تر څو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګه استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دو د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس را رسېدلي دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته او هغه کسان چې د دو خوانښکیل دي هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاری غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دو د کوشش وکړي چې خپلې فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دریو اونیو راهیسې د هلمند په کجکي موساکلا باشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قماندې مشر جنرال لینس بونچ چې د تېرې سې شنبې په ورځ له کابله د ویډیو کانفرانس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. ښاغلی بونچ ویلي وسلوال طالبان هر کال له 300 میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې 200 میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کرسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید 25 کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه له منځه تللي چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولي او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپوه جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړي او دغه ډله یې له مالي پلوه کمزوري کړې ده. د ده په وینا دا اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندی شي چې د هیروینو د تولید کارخانې پکې فعالې دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د نظامي عملیاتو په اړه مو د عبادالله نانسي راپور اورېده. د بدخشان ولایتي شورا ځینې غړو او عامو خلکو د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامني د کوکنارو له کښت او هیروینو له کارخانو سره مستقیمه اړیکه لري او له دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په نامو سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانې او د کوکنارو کښت د ډېرېدو په حال کې دی. بدخشان له ستراتیژیک پلوه د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلور لارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبیعي زیرمو او کانونو تر څنګ د کانونو او د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام هم ځان ته ور اړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در سایت تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس هیروین عملاً فعال است.
هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یو اندازه په دینن افغانستان کې ترافیک کیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلوالې ډلې مالی امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وایي چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوي او نه هم د هیروینو کارخانې شته. خو په نامنه سیمو کې د کوکنارو کښت او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کومې سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه نامنې سیمې دي او هلته هر کار کیدی شي. طبعا په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د نامنې دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅې کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د نامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنګلي حضور لري او په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمه ییزو طالبانو لخوا ملاتړ کېږي. خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې په افغانستان کې به د نشه یي موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشه یي مواد او د نشې حالتونه ستایي او په دې ډول ځوانان نشو ته هڅوي. د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روانشناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دغه ډول سندرې اوري نو ذهني مدافع سیستم یې کمزوری کېږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمېر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړوو چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې له ډېر پخوا څخه د نشئی مواد او نشئی حالت تصویر او انځورګری شوی چې په نوې اصطلاح خمریه شاعري بولي او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندرې پر عامو خلکو څه اغیزه کوي دا به خپله د خلکو له خولې واورو.
نوم مې حمایت الله د کونړ ولایت. کله چې یو سندرغاړی په سندرو کې نشه استعمالوي خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعضې ځوانان داسې دي چې هغوی دی واوري کله کله دوی چې په لار باندې ځي همدام زمزمه کوي کېدی شي د دوی د نشې طرف ته مخه شي.
زما نوم شبینه د کابل ولایت څخه او هغه شاعران چې پیامونه خپل شعرو کې استعمالوي نو په دو کارو باندې ځوانان د تحصول کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په هکله. موږ پوهیږو چې څومره یو بد شی د څومره ضررونه زموږ ځوانانو زموږ وطن او هیواد ته رسولي دي.
نوم تاج محمد د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه سندرغاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شعر انتخابوي چې هغه خلک نشئی توکو ته هڅوي په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهن هم دا ډول سندرې د ټولنې په تیره بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو اغېز ورباندې کوي. دا کار ښه ورته ښکاري او په دې ډول یې ذهني مدافع سیستم کمزوری کېږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه اغیزه کوي.
زموږ تاسې ټولنه پر اشعارو باندې ډېر ډېر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغالی د خوانه په ښه آواز وویل سي نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې، د دوی پر سلوک باندې، د دوی پر رفتار باندې ډیر بد اغیزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري، کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې، داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري، دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي، له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشئی موادو یادونه سمبولونه دي او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنا نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفی وایي چې په دې پټو معناګانو، سمبولونو، کنایو، استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې د تعبیرونو شته چې د نشې نه دوی، د شرابو نه دوی، د حقیقي شرابو معنا اخلي یا د خدای د مینې معنا اخلي. دا ډېر محدودې حلقي دي د عوامو لپاره. هغه خبرې دي نه د قناعت وړ، نه هغوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوي شعرونه دا بد تاثر کوي. ځوانان او ځینې خالو ذهنه کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې اوړي.
دا ډول سندرې نه یوازې دا چې په کلیو او بانډو کې رواج لري، بلکې په ښارونو کې هم د خادیو او خوښیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالی محمد پروانه چې دا ډول سندرې ډېرې ویلي وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو د غاوریدین کې د ناس خلک غوښتنه کوي چې وایي یو غزل وای، بل څوک وای، بل غزل وای، پیسې درکې، بخشې درکې. نو موږ مجبور یو بس ورته وای. نو موږ دا داسې کار لکه دکانداري چې ورته بیا نه وای، بیا خوا بجېږ. داسې وخت راغلی دی چې وم بخشې کړې بېرته اخیستې وای، زما فرمایش نه دی ویلی.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي. خو دا ډول سندرې بیا هم هر ورځ له بېلابېلو راډیوګانو او تلویزیونونو څخه خپرېږي. د اطلاعات و فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي په رسنیو کې د ټولو هغو خبرونو مخه ونیسي چې خلک بیلارې کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم شته چې ټول هغه خپرونې، نشرات چې د هیواد د منلي فرهنګ پر خلاف وي هغه باید ونیسي. یا همدا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد سندری او نور فرنګي ډول اس علایم چستا هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې عملی شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلک تحریفات او غیر مشروع او نامنلو کارونه ته وهڅي دا زموږ په قوانینو کې منع دي او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. که د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخه ونه نیسي او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي، نو د معتادینو شمېره به نوره هم ډېره شي.
مسوده نیازی وچی په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یې راپور اوروه. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سر ورښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره در سره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تر نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کوه، خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه یمه 15 کلن، د نشې مې 2 کاله 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون تلم هغه وخت کې دونه بد عمله نوم خالي دا پان نه پان دا نسوار ما مې اچول. پلار پیسې راکړلې ورسره ما د چرس راړل محلې ته راځه ودرېده. پلار خو م چرس وایي چې دا چرس کوم سي نشه، هغې نه پس زه بیا په چرس باندې راغ. هغې نه پس محلو ته دا کاکا مې پوډر وایي چې دا کوم سي شی داسې راځه مونږ یېم وو. کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما وویل، همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړولم. وچ لکس ماغه نه پاس ما ویل دا وګرځي کوم سیکل مټول را پورې خاندلې تر زمونو ما ماغان مې وایو ګورې دې په منطقه کې مې پوډری پیدا ټول کور والا راته ویل ولر ته پوډری وای خو موږ نه بیل ډوډي خورا سو پیرې وهلې هم پزین زیرو یې تړلې بلانډي والا نو براته لې مانل لري سګ ګرمي به ولمبلې بم خوړو کې خوب خوشاله سات بم تیرو بس نه شي ته مې مخکله یوازې تناسل ساتيري مې اس نو بس پوډر مې ول راغله مکور کې وکاله رې دسم خو به رمان واسته 500 روپۍ ممی سبای کې واشتل هغه ممی چول بیا مې 500 غرمه واشتل هغه ممی چول بیا مې 500 ما خام واشتل یو پیر په اسی را سره نو پلار کمیس مې روند هغه نه مې 200 روپۍ وکړ لېنم پوره مې په واشتل او یو ورځ مې د ماما موبایل هغه مې پټ کړ 2000 روپۍ موبایل ما لېنم واچا چې پوره خرڅو لاغه ته مې په 500 روپۍ کې ور یو ورځ مې پوډر وهلی بس کې لو جی کې مارا وا راپورٹ مې کوم مجبوری وا کنه روانو بس هماغه سې بس ټو ساڑھے راغه ما دل ودا بس کې لچا د مارتل د مې خپل د مارتل دې خرصم بس کې مې پری خو زبیا و تختې دم لړم چې مور مې ماتو کتل ویل د سو ګور حواله سونه خيسته او سترګونه وخه راغله یو ورځ مې رو را پسې تومان چر واشته زیوشتلم ما ته ویل ته پوډری ماتل نه زیل لا سونه پلار هم دونه وهلا کړی کور ته بوتلم ال دې ودرولم قسم خړل قسم د سوي دینه ولم کړي پریدم زیوشتلم مور مې مخ کې راغله قران شریف ورته هغه کوه پرید دې ما په خاطر
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخترن جدي سو. اوس ته ډرامي واردی د ډرامي کیسه داسې ده چې احمد خان پر یو لوی لار د وی امنیتی پوسټي قومندان او د نشي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوشي جوړ کړی دی. خو د هغه امیر پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهېدي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری
بله پلارا
څوک دی چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایه چې راځه.
ښه پلارا.
ا
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مشی په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
راځه راځه دغه دکینه، خدای دې خیر کی. څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یا شروع؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلیم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو، احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاقبران زده تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس ورسره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې. څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کې.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي. تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره. موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لاندې موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي. بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی له خوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 4 او یا هم 00400 22 11 24 15.